دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
رانو اوریدونکو السلام علیکم اوس با خاغر رزی درته د یونس د مبارکی سوره او تلویختم ات تلویختم او نه تلویختم آیتونه تلاوت کړي چې ورپسې به یې ژباړه هم خبره شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون إذا جاء يستأخرون ساعة ولا يستقدمون إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون صدق الله العلي العظيم.
دلوي أو مهربان خداي پناما هر امت ته یو استازی راغلی و او چې څرنګه استازی ورته ورغی نو چارې ورکې په انصاف فیصله شوې او زیاتی ورسره ونه شو. کافران وایي که رښتیا وایاست نو دا وعده یعنی قیامت به څه وخت وي؟ ای پیغمبره، ورته ووایه زه خو خپل ځان ته هم د ګټې او تاوان هیڅ واک نه لرم، خو چې څومره الله غواړي هر امت ته یوه نیټه ټاکل شوې ده، او چې د مړینې وخت یې راشي نو بیا خو نه یوه شیبه وروسته کیږي او نه به یوه شیبه وړاندې شي.
د تهران د پښتو خپرونې ډیرو محترمو اوریدونکو، په مازیګرانۍ خپرونه کې د خپل ملګري او کوربا جمیل بنګش له مینې او اخلاصه ډک ګېډې ګېډې سلامونه ومنئ. ایزانو نن د اتبار یکشنبې ورځ د 1402 هجري لمریز کال د زمري د میاشتې 9 نېټه ده، چې د 1415 هجري قمري کال د سفر د میاشتې له دریمې او د 2023 میلادي کال د اګست له 6 نېټې سره سمون خوري. زمون په نانې خبرونه کې له معمول سره سم لمړی خبرونه اوردل شي. په خبرونو کې راپورټونه هم لرو. لدی ورستا بیا درته یوه سیاسي تبصره وړاندې کیږي چې په سیمه کې د ایران او د مقاومت د چورلیز برلاسي توپ تر عنوان لاندې ده. لدی ورستا هم بیا د هندارې تحلیلي پروګرام وارد شي د افغانستان د خپلواکۍ په اړه برابر شوی دی. په نننې تحلیلي پروګرام هنداره کې موږ سره برخوال دي د افغانستان تکړه ژورنالیسټ ښاغلی منصور یوسفزی صاحب، او د دغه هیواد د اقتصاد کارپو ښاغلی عبدالوفی صاحب. له دې وروسته هم بیا درته د ایران او افغانستان ورسپانو ته د کتنې پروګرام وړاندې کی چې په همدې سره زموږ دا یو ساعت خبرونه هم سرته رسی. parstoday.ir/biz زموږ د انټرنیټي سایټ درکته ایو لاند د مکو بیا خبرونو سره تاسو خدمت ته حاضرې. دا تهران دی د ایران د اسلامی جمهوریت غاګو سمپا مکړه د محال خبرونو ته. سر کې هم دا خبرونو لاندې د رهبری ستر مقام فرمایل د اسلامي انقلاب لا دښمنانو سره د مقابلې لارې دریدا ده. عراق د پاکستان، افغانستان، لبنان او یمن خریزو ته وړیا ویزا ورکړي. مولا یعقوب وی شه پټول توان سره د جګړو د تکرار د مخنیوي هڅه کوي، او د پاکستان پخوانی وزیر اسد عمر هم په اسلام آباد کې ونیول شو. اوس هم بشپړ خبرونه. د رهبری ستر مقام حضرت امام خامنه‌ای و فرمایل د اسلامی انقلاب لا دښمنانو سره د مقابلې لاره دریدا ده. دا رهبری د ستر مقام د اطلاع رسونې دفتر د ویب پاڼې لا راپور سره سم حضرت آیت الله العظما سید علی خامنه‌ای د اردبیل ولایت شهیدانو د لمنځلو د ملي کانګرس کمیټې لاغړیو سره په کتنه کې هغه رول ته په اشاره سره چې د خنډونو په لرې کولو او د غوټو په پرانستلو کې د شهیدانو مجاهدت په تیره بیا د سپیڅلي دفاع پات کلنو کې درلوده ټینګار وکړ. اسلامی انقلاب د دښمنانو جبهه امنیتی، سیاسی، اقتصادي او شناختی جنگ سره د مقابلې لار د شهیدانو د لارې دوام او د هغو په درس عمل یعنی مجاهدت، دریدا او مقاومت ته. د رهبری ستر مقام د قران کریم په آیاتونو په استناد سره وفرمایل خدای تعالی شهیدانو ته برکت ورکړي، او داغه تر ټولو ستره او ښکارا بیلګه د حضرت ابا عبد الله الحسین علیه السلام وینه ده چې سبب شوی ده د کربلا پیښه په تاریخ کې ژوندۍ پاتې شي، او ورځ په ورځ د مسلمانانو او حتی غیر مسلمانانو کې داغه حضرت د عشق حرارت زیات شي. عراق د پاکستان، افغانستان، لبنان او یمن خریزو ته وړیا ویزا ورکړي. د ایرنال راپورټ سره سم د عراق د خارجه وزارت وایندوی ښاغلی احمد الصحاف ننویل عراق د پاکستان، لبنان، افغانستان او یمن خریزو لپاره د حضرت امام حسین علیه السلام د 40 په دستورو کې د ګډون لپاره وړیا ویزا ورکړي. د 1415 هجری قمری کال د سفارې په 6 نیټه د کربلا په دښته کې د سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین او داغه حضرت د وفادارو یارانو د شهادت د 1415 ورځ د اوزایرین په دغه ورځ د نړۍ لا بیلابیلو هیوادونو د 40 په دستورو کې د ګډون لپاره کربلا معلا ته ورزی. ښاغلی احمد صاحب دې ته په اشاره سره چې په اسلام آباد کې د عراق د خارجه وزارت دفتر د پاکستانی زائرینو لپاره وړیا ویزا صادرۍ زیاته کړه. په تهران، کرمانشاه او اهواز کې هم زموږ دفترونه د پاکستانی او افغانستانی زائرینو لپاره وړیا ویزې صادرۍ. مخکې د عراق د ګډو عملیاتو د قمانداني ویندوی ښاغلی تحسین الخفاجی ویلي وو د اربعین د دستورو لپاره عراق ته د څه د پاسه 15 میلیون زائرینو د سفر احتمال ورکول کیږي. ملا یعقوب ویل چې په ټول توان سره د جګړو د تکرار د مخنیوي هڅه کوو. د افغانستان د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست مولوی محمد یعقوب مجاهد ویلي چې دوی په خپل ټول توان سره هڅه کوي چې افغانستان بیا د جنگ جګړو او تاریکیو لوري ته ورونه ګرځي. د بختر خبری آژانس لیکلی چې هغه دا خبره له پخوانی برطانوي ښکېلاک څخه د افغانستان د ازادۍ د 1400 کلیزې د لمانځنې په دستورو کې کړې ده. د طالبانو د واکمنۍ له 2 کلنې سره د دوی یو شمېر مخالفان د خبرو له لارې د افغانستان د ستونزو له حل ناهیلي ښکاري او وخت په وخت یې ځینې مطرحې څیرې د جګړې خبرداری ورکوي. طالبانو مخکې دا ډول خبرداری بې ځایه تبلیغات بللي، خو منتقدان یې باور لري چې که طالبان د واک انحصار او نامشروعیت د خلکو او په خاص ډول د ښځو د حقوقو خلاف ورزیو او افراطي کړنو له دوام سره د نړیوال تعامل ناممکن توب ته دوام ورکړي، پایلې به خطرناکې او مسؤلیت به د دوی په غاړه وي. د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر خلیفہ سراج الدین حقانی وایي کوم هیوادونه چې خپلې کورنۍ ستونزې لري هغه دې پر افغانانو نه شي بلکې په خپله د خپلې ستونزې او مشکلات حل کړي. نور تفصیل یې زموږ د خبریال پر رالیږلي راپورټ کې واورئ.
د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر خلیفہ سراج الدین حقانی وایي کوم هیوادونه چې خپلې کورنۍ ستونزې لري هغه دې پر افغانانو نه اچوي بلکې په خپله د خپلې ستونزې حل کړي. نوموړي دغه څرګندونې په کابل کې له انګریزانو څخه د خپلواکۍ د بیرته ګټلو 1400 کالیزې په مناسبت یوې جوړې شوې غونډې ته وکړې. ښاغلی حقانی وویل په دوحه کې چې دوی له نړۍ سره کومې ژمنې کړې هغه یې ساتلې دي، خو زیاتوي چې ځینې هیوادونه له یاد تړون څخه سرغړونه کوي چې له امله یې کله ناکله ستونزې رامنځته کیږي. حقانی وایي نړۍ د افغانان خپل آرام ژوند ته پرېږدي او په بېلابېلو بهانو دې پرې خپل زور نه ازمایي. هغه له نړۍ غوښتنه وکړه چې له افغانانو سره دې د تعامل لار غوره کړي او د دوی حکومت د خبرو اترو لپاره دروازې پرانستې دي.
چې هغه مملکتونه چې په خپل ملکو کې کوم ستونزې لري دې د خپل ځان خپل کروان کې وګوري، ستونزې دې په خپل کور کې حل کړي، دغه ستونزې په افغانانو باندې نه تپي. د افغانانو چې کومه وعده تاسو ته په دوحه کې دغه د جملا سره مخامخ ناشته د دو په قلم او دستخط باندې اسلامي امارت تاسو ته درکړه، خپل وعده ژمنه یې په ځای ساتلې ده. موږ په هغه وعده کې چې کومه تخطیانو دوی یادې موږ سره کوي یا سیمه ییز هیوادونه دلته مشکلات ایجبوي، د هغې دپاره موږ د حل لارې د حل دروازې ورته خلاصې کړې دي. خدا نه چې په یوه بهنه باندې په بله بهنه باندې د افغانستان ملت خپل سا اخیستلې ته آرام
دا. خلیفہ سراج الدین حقانی همدارنګ له نړیوالو غوښتنه وکړه چې پر افغانانو د روان محکومیت لړۍ پای ته ورسوي. ښاغلی حقانی دا هم وویل چې د ښکېلاکګرو پر وړاندې د جهاد او مبارزې په برخه کې د دینی عالمانو رول د پام وړ وو او د دوی د غوره رهبرۍ برکت و چې افغانان خپلواک ساتلي دي. دا په داسې حال کې ده چې زیاتره افغان سیاسونه او د نړۍ هیوادونه له طالبانو د بین الافغاني خبرو په نتیجه کې د ټول شموله حکومت د جوړېدو غوښتنه کوي. فضل غنی حقمل، تهران رادیو، کابل.
د افغانستان په ننګرهار کې یوازینی عمومي کتابتون د کتابونو او تجهیزاتو لا کمخ سره مخامخ ته تفصیل یې ورکوي زمونږ خبريال.
ننګرهار کې یوازینی عامه کتابتون د کتابونو او تجهیزاتو لا کمخ سره مخامخ دی. د کتابتون چارواکي وایي ورځ تر بلې د کتاب او مطالعې مینوالو شمیر زیاتیږي، خو دوی غوښتنې نشي پوره کولای. د ننګرهار د عامه کتابتون مشر ضیا الدین همتمل وایي په دې یوازینی عامه کتابتون کې د نویو چاپ شویو کتابونو د غراض د اړینو تجهیزاتو له کمښت سره مخامخ دي. هغه وایي ورځ تر بلې د کتاب او مطالعې مینوالو شمیر په دې کتابتون کې مخ په زیاتېدو دی، خو دوی د هغوی غوښتنې نشي پوره کولای. همتمل له لیکوالانو او سوداګرو وغوښتل چې د دې عامه کتابتون په بډاینه کې ورسره مرسته وکړي.
کتابونو کمښت سره مخ یو، ځکه نوي کتابونه چې چاپ شوي هغه لا تر اوسه نه دي رسیدلي او د کتابتون ځینې برخې رغونې ته اړتیا لري، لکه شیشې ماتې دي، پردو ته ضرورت دی، فرش ته ضرورت دی. مګ عامه ځایونه داسې دي چې دا د خلکو دي، دا د عامه خلکو دي. د کې زما غوښتنه دا ده چې موږ ډېر باید حکومت ته ونه ګورو، او په دې برخه کې زموږ ملي سوداګر، زموږ هغه غني خلک چې په دغه برخه کې توان لري د دې کتابتون د جوړښت لپاره او لا ښکلا او غني کېدا لپاره مټې را بډو.
بل پلو دغه کتابتون تر راتلونکي زده کوونکي، زده کړیالان او د کتاب او مطالعې مینوال وایي سره له دې چې په کتابتون کې کتابونه ډېر دي، خو لا هم د دوی اړتیاوې نشي پوره کولای. نجیب الله او عبدالهادي دوه تنه چې عامه کتابتون ته راغلي وایي په هغه برخو کې چې زده کوونکي او زده کړیالان ورته اړتیا لري نوي چاپ شوي کتابونه نشته. دوی وایي هر چا ته پکار ده چې د دې کتابتون پر وړاندې خپل مسؤلیت ترسره کړي.
یو کمبود خو دا ده چې د کتابتون یو څه خښې ماتې دي، کتابتون پردې نه لري، دلته موټرې تیریږي، د هغې ارنډ یا څه مشکلات خنډ موږ ته پیدا کوي مطالعه دپاره، موږ صحیح مطالعه نه شو کولای.
هر علومو دپاره ډېر ډېر کتابونه موجود وای، سره د دې چې لیکل شوي دي، خو دلته لیکوالان هم دا ژمن او دا خپل همکاري نه خای د کتابونو د رسولو په حق.
د ننګرهار د اطلاعات او کلتور رئیس قاری نور محمد بیا وایي د کتابتون د غنی کېدو او دغلته د پرتو ستونزو د هواري لپاره خپلې هڅې ګړندې کړې دي. هغه له ټولو هغه خلکو چې په کورونو کې له خپلې اړتیا زیات کتابونه لري وغوښتل چې دا کتابونه د عامه کتابتون ته وسپاري.
کتابونه چې دوی سره په کورونو کې ایښي وي دوی هغې نه استفاده نه کوي، نو راد وړي عامه کتابتون ته. زمونږ د دغه ننګرهار عامه کتابتون سره ډېرو ملګرو دوستانو د کتابونو مرسته کړې، الحمدلله په غیبه نه ویاړو.
د ننګرهار عامه کتابتون په 1395 کال کې جوړ او پر فعالیت پیل وکړ چې هغه مهال ورته د یو کمپاین لارې خواوشه 50,000 ټوکه بیلابیل کتابونه راټول شول. په جلال آباد کې د ایران اسلامي جمهوریت سر کونسلګرۍ هم 2000 لیات کتابتون سره د کتابونو تجهیزاتو مرسته کړې ده. محمد آصف شینواره، تهران راډیو، جلال آباد.
خبرونو ته دوام ورکوو. د ټوریزم صنعت د افغانستان په اقتصادي پرمختګ کې مهم رول لوبوي. د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت سرپرست ملا خیر الله خیرخوا پروان ته د سفر په مهال ویلي چې د سیاحت صنعت د هیوادونو په اقتصادي وده او پرمختګ کې ډیر مهم او ارزښتناک رول لري. هغه زیاته کړه چې د سیاحت په برخه کې باید د سیمې ځایي او مستند کلتور او تاریخي آثار وساتل شي. افغان غږ خبری آژانس راپورټ کوي ملا خیر الله خیرخوا ورسره مل پلاوی پروان ولایت ته د یو رسمي سفر په ترڅ کې دغه ولایت لا والی مولوی عبید الله مینزاده سره هم کتنه کړې ده. نوموړي پروان ته د خپل سفر هدف د ځایونو لیدنه او لاسیمه ایزو چارواکو سره کتنه. بلوی ویل چې د سیاحت صنعت د هیوادونو په اقتصادي وده او پرمختګ کې ډیر مهم او ارزښتناک رول لوبوي. هغه ویل چې تاریخي آثار او ځایونو ترڅنګ د استوګنې هوټلونه او سیاحتي اسانتیاوې د کورنیو او بهرنیو سیلانیانو د پام اړولو په موخه جوړیږي. په دې کتنه کې د پروان والی مولوی عبیدالله مینزاده هم په دې جغرافیا کې د خامنه د تامینولو په باب ډاډ ورکړه. ویل چې د دغه ولایت ښکلي او تاریخي سیمې ارزښت او وړتیاوې لري چې له هرې لارې وکتل شي. مینزاده ټینګار وکړ چې د پروان وضعیت ته په کتو که د دې سیمې طبیعي او تاریخي سیمو ته توجه وشي، بېله شکه د کلیوالي اقتصاد د ودې او پرمختګ لامل بشي. د پاکستان پخوانی وزیر اسد عمر هم په اسلام آباد کې ونیول شو. د پاکستانی رسندیو لا راپور سره سم اسد عمر هم په سایفر دوسیا کې نیول شوی دی. پرون شاه محمود قریشی هم چې د عمران خان د ګوند دوهم کس بل لیکيږي په اسلام آباد کې لایوي مطبوعاتي غونډې ورسته ونیول شو. دا په تیرو دریو میاشتو کې دوهم ځل دی چې قریشی د امنیتي ارګانونو لخوا نیول کیږي. ویل کیږي چې دا ځل شاه محمود قریشی نیونه د هغه پټ لیک د افشا کولو په دوسیه پورې اړوند ده چې د عمران خان په ادعا په 2022 کال کې له وزارت د هغه د حکومت په کوزولو کې د امریکا د دباو یوه برخه ده. د ترسره شویو جوتونو له مخې د امریکا د خارجه وزارت دوو چارواکو په واشنگټن کې اسلام آباد له سفیر سره په کتنه کې پاکستان د یوکرین په جنگ کې د بې پلویتوب د اعلان په وجه لومړی وزارت د عمران خان څنګ ته کولو ته ولمسوه. د پاکستان تحریک انصاف مرستیال مشر شاه محمود قریشی درې میاشتې مخکې هم د عمران خان له جنجالي نیول کېدو وروسته بلواګانو ته د خلکو د لمسولو په تور نیول شوی و. یوه نیمه میاشت وروسته په ضمانت آزاد شوی و. د افغانستان په کندوز کې د کانګور ناروغي درې تنه وژلې دي. د افغانستان د کندوز د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي چې په روان کال کې د کانګور ناروغي 28 پیښې ثبت شوي چې لا دې بیا درې تنه وژل شوي دي. افغان خبري آژانس راپورټر کوي د کندوز د عامې روغتیا رئیس وایي چې دغه ولایت په تخصصي روغتون کې د کانګور ناروغۍ د درملنې لپاره ځانګړې څانګه فعاله کړې ده. اوس په کندوز کې د کانګور ناروغانو درملنه کیږي. په همدې حال کې دغه ولایت قصابان وایي چې د دې ناروغۍ د خپرېدو له امله پلور کم شوی او خلک د څارویو د غوښې لا کارولو ډېره ویره لري. د چرګانو د غوښې پلورونکي بیا وایي چې په دې وروستیو کې په کندوز کې د چرګانو د غوښې د پیرلو او کارولو بازار ګرم شوی دی. خو ډاکټران وایي چې د حیواناتو د مسلکي ذبې او له هغوی سره تماس په بڼه کې د کانګو تبې د خپرېدو مخه نیول کېدای شي. د یادولو ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د کانګو ناروغۍ زیاته شوې ده. د کابل په پغمان ولسوالۍ کې څلور انسان تختونکي وژل شول. زموږ خبریال راپورټ راکوي د کابل د امنیه قومندانې ویاند پغمان ولسوالۍ د پښته بادام په سیمه کې د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د څلور انسان تختونکو د وژل کېدو خبر ورکوي. خالد زدران د انځورونو په خبرولو سره ویلي چې د عملیات بیګا تر سره شول چې په نتیجه کې څلور تنه انسان تختونکي وژل شوي دي. هغه په وینا د محمد امین په نوم یو تن ملکی وګړي د هغوی له منګولو آزاد شو او د انسان تختونکو یوه خطرناکه ډله له منځه یوړل شوه. خالد زدران وایي چې په دغه نښته کې پولیسو ته تاوان نه دی اوښتی. یو افغان کډوال د البانیایي انجلی د جنسي زورونې په تور محاکمه شو. په لندن کې یوې محاکمې یو افغان پناه غوښتون کې د یوې 12 کلنې البانیایي انجلی د جنسي زورونې په تور په 12 کاله بند محکوم شو. ویل شوی چې دغه محکوم شوی افغان 25 کلن دی او سخی داد اهدی نومیږي. هغه تورن دی چې د لندن په کوینز هوټل کې چې د پناه غوښتونکو په هوټل پیژندل کېږي یو البانیایي 12 کلنه کډوال انجلی دوه واره له جنسي پلوه زورولې ده. عادي چې په لنډمهالي هوټل کې استوګن وو. لاغې ډلې افغانان وایي چې د طالبانو لابیا واکمنی دو رئیسې برطانیا ته وړل شوي او هلته یې ادعا کړې وه چې د طالبانو لا ویرې راتښتیدلې دي. د هغه محاکمه کوونکي قاضي نوموړی یو خطرناک کس بللې او په 12 کاله بندي محکوم کړی دی. دغه محکوم شوي افغان په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. افغانستان کې هیڅ وسلواله ډله نشته. زمون خبريال راپورټ راکې د طالبان حکومت د ملي دفاع وزارت چارواکي وایي چې ازردمه په افغانستان کې هیڅ وسلواله ډله شتون نه لري او په دې تړاو خبره شوی راپورټونه به اساس دي. د دفاع وزارت لوی درستیز قاری فصیح الدین فطرت ملت ته د دولت د حساب ورکولو پروګرام کې ویل چې تر دې د ما شاوخوا 150,000 عسکر د افغانستان ملي اسلامي اردو ته جذب شوي او ټاکل شوي دا شي د غشپیر د راتلونکي کال تر پایه پورې 180,000 کسانو ته ورزیات شي. دغه راز قاری فصیح الدین فطرت زیاته کړې ده چې د ملي دفاع وزارت وانیدلې چې شاوخوا 50,000 نظامی وسایط چې زغروال ټانکونه هم پکې دي بیرته ترمیم کړي. طالبان له یو شمېر سیاسي څیرو سره د خبرو لپاره انډونیشیا ته پلاوی ورلیږي. راپورټونه وایي چې د طالبانو یو پلاوی د انډونیشیا په پلازمېنه جاکارتا کې د افغانستان یو شمېر سیاسي فعالانو سره د خبرو تابع کړی ده. ویل کېږي چې دغه پلاوی مشري طالبانو د حکومت د اوبو او برېښنا وزارت سلاکار ډاکټر فاروق اعظم کوي. د سرچینو د معلوماتو له مخې په دې ناسته کې ټول تر دېر شو پورې کسان برخه اخلي. قانون کاکل، عمر سمد، اصیلا وردک، فاطمه گیلانی، احسان زیا، عبدالقیوم سجادی، ویس برمک، گلاله صافی، خدیجه مهدی او ایوب عرفانی د دغه ناسته د یو شمېر ګډونوالو سیاسي فعالانو نمونه یاد شوی دی. ویل کېږي چې فاروق اعظم سره د طالبانو په پلاوي کې فیض محمد زلان، جعفر مهدوی او یو شمېر نور کسان ملګري دي. د طالبانو خبري سرچینو او په راپورټ کې ذکر شوی نمونه تر اوسه د دغو خبرو د څرنګوالي دقیق وخت او نورو مسایلو په اړه څه ندی ویلی. او رسته خبر دا چې محسن رضایی د تاکوندو د نړیوال فیسټیوال اتل شو. د تاکوندو افغان لوبغاړي محسن رضایی په جنوبی کوریا کې د تاکوندو د نړیوال فیسټیوال په پایلو کې د ماجیرنو لوبډلې مهدی خبرې ته ماته ورکړه او د دې سیالي او د سرو زرو میډال یې وګټه. افغان خبري آژانس وایي چې د افغانستان د تاکوندو د ملي فیډریشن معلوماتو له مخې محسن رضایی د پاکستان، جنوبی کوریا او د تاکوندو د نړیوال فیډریشن ماجیرنو میوا د کاندو لوبغاړی ته ماته ورکړه او د 50 کیلوګرامه وزن د سیالیو اتلوړی وکټله. دا ودې مهال خبرنه.
سیاسی تبصرہ.
په سیمه کې د ایران او د مقاومت د چورلیز برلاسي توب د زموږ د سیاسي تبصرې عنوان دی. د اسلامي انقلاب د ساتندوی ځواک مو قومندان سردار حسین سلامی په ټوله دنیا کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال استکبار شرطونو ته په اشاره سره وویل چې نن سبا امریکا لبل هر وخت ډیره مخ په زوال ده او دښمن د کمزوري په اوج کې دی. سردار سلامی د سپاه د مسؤلانو او قومندانانو په څلوېښتمه غونډه کې پر دې په ټینګار سره چې که څه هم برلاسه ټاکنه ډیپلوماسي ده، خو ډیپلوماسي د قدرت له محتوا پرته کار جوړوونکي نه ده، وویل نن اسلامي انقلاب او د مقاومت چورلیز د امریکا غاصب اسرائیل او په سیمه کې د هغو د همتړونو په وړاندې برلاسي توب لري او دا چاره د انقلاب د معظم لارښود په درایت او د اسلامي امت په استقامت او مجاهدت سره ترلاسه شوې ده. د سپاه عمومی قماندان دا خبره په سیمه کې اوسنیو حقیقتونو ته بیا اشاره ده چې د امریکا د نفوذ له کمی دا سره په یو وخت د مقاومت د چورلیز د هغې شیندنې او قدرت زیاتی ده، او همداراز د تعامل او همپالنې په لاره کې د حرکت لپاره د هیوادونو د ګروهنې شاهده ده. ایران د اسلامي انقلاب له بریالیتوب وروسته په تیرو څلورو لسیزو کې د آسیا لویدیځه زیاتره د دوو ایتلافونو او بهیرونو د مقابلې شاهده ده چې یو یې د امریکا په مشرۍ او د سیونیست رژیم په شان د هغې متحدانو او ځینو دسیسه کوونکو رژیمونو په ملګرتیا سره د لویدیځ ګټې او د خپلواکه قدرتونو کمزورتیا تعقیب کړې ده، او بل بهیر د ایران د اسلامي جمهوریت په مرکزي توب سره د مقاومت چورلیز او د سوریې، یمن، عراق، د لبنان، حزب الله او حماس او جهاد اسلامي په شان ډلو متحدان دي چې د فلسطین له ایډیال دفاع، د سلطې له نظام سره مقابله او د بهرنیو نیواګرانو له شتون سره مخالفت د خپلو اقداماتو بیلګه ګرځولې ده. د مقاومت له چورلی سره اړوند د ډلو او خپلواکه هیوادونو کمزورتیا یا له منځه وړلو په لړ کې د امریکا په شمول د مختلفو سیمه ییزو او بهرنیو قدرتونو له اقداماتو سره سره دغه هیوادونه او ډلې ورځ په ورځ پیاوړې شوي، او د لویدیځې آسیا په بدونو د هغو د هغې شیندلو توان ډیر ظرفیتونه نندارې ته وړاندې کړي دي. په دې ډول چې اوس په سیمه کې بدونه د امریکا او سیونیست رژیم د غوښتنو په اپوټا پر مخ روان دي. دا په داسې حال کې دا چې د امریکا په سرغنتوب د لویدي سیاسي او اقتصادي سلطې هم مخ په کمیدا ده، او دنیا څو قطبي والی په لور پر مخ ځي. د آسیا د هیوادونو ځینې سیمې له یو بل سره د ملګرتیا او په بهرنیو لورو د تکیې د کمولو په مخ روان دي. له ایران سره د عربستان د اړیکو له سره پیلیده د اختلافاتو د ختمولو لپاره له ایران سره د فارس خلیج د حوزې د نورو عربو هیوادونو تماسونه، او همدارنګه د سوریې په وړاندې د عربي هیوادونو د دریځونو بدون هغه بدونونه دي چې ښایي حتی هغه هیوادونه چې تر اوسه په ځانګړي توګه په امنیتي زمینه کې په امریکا پورې تړلي دي، اوس له ګاونډیانو سره د ملګرتیا او د خپلو مشکلاتو د اوبدلو لپاره د سیمه ییزو روډو په موندلو پسې دي. څرګنده ده د اسلامي انقلاب د معظم لارښود په هدایت سره د اسلامي ایران بهرني سیاست د همپالنې په لور د سیمې د اسلامي هیوادونو په ورکش ویلو او د مقاومت د جبهې په پیاوړتیا کې مهم او اغیزمن رول لوبولې دی. د ایران اسلامي جمهوریت له ګاونډیانو سره د امنیتي، سیاسي، کلتوري او اقتصادي اړیکو په پراختیا سره هم د اختلافاتو د ختمولو او هم د امریکا او سیونیست رژیم له ګواښونو سره د مقابلې لپاره زمینه برابره کړې ده چې نتیجه یې په سیمه کې د امریکا په پرله پسې ماتو او د فلسطین په نیواکي ټاټوبو کې په روانو بدونو کې د مقاومت د چورلیز په زیاتو اغیزو کې لیدل شو. د اسلامي انقلاب د ساتندوی ځواک عمومي قومندان جنرال سلامی هم په ورستیو څلور لسیزو کې د رهبرۍ د ستر مقام د زیر مدیریت اړخونو ته په اشاره سره ویلي چې که د تیرو پنځو څلوېښتو کلونو تاریخ ته وګورو نو وینو چې هر څومره پر مخ ځو دښمنان کمزوري شوي او مونږه او د مقاومت چورلیز پیاوړي شوي دي. دا تهران دی ایران د اسلامی جمهوریت غو تاسو زمونږ یو ساته مازیګرانه خبرونه اوري.
نو ولعالم تا سړی نه شو ویلای چې اوس دوی غلی دلی دی یا دانسته کول دغه غواړي.
موږ په سراحت سره دا ویلو چې موږ چې کومه یارګره روانه کړې ده د خارجیانو په مقابل کې د شالګرانو په مقابل کې خوفیږی چې زموږ وزارت په څلورو برخو کې کار کوي.
هندارا د تهران رادیو ترن اوردن کو سلامونه وخت مو په خیر ذات او لاخو کړنه یم او تاسو هند در خبرونه وری د اگست 19 او د زمریا 28 برابر د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو 134 کلیز سره د 1299 کال د زمری 28 پر همدی ورځ شاه غازی امان الله خان د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستو اعلان وکړ. د اعلان د انګریزانو په آسیا مستعمرو کې د ازادۍ غوښتونکو حرکتونو لپاره یو پیلامه و. شاه امان الله خان د افغانستان سیاسي خپلواکۍ ترلاسه کولو وروسته په ټول افغانستان کې د پوهنې او ښوونځیو په عامولو سره د خلکو پام ترلاسه کړ. هغه له پلازمېنې نیولې تر ولایتونو پورې د ښوونځیو او عصري علومو د تدریس د بنسټ په ایښودو سره د هیواد په لرو برخې د علم او پوهې څراغ بل وساته. نوموړي د هیواد د ټولو بچیانو لپاره د علم او پوهې حاصلولو په خاطر ښوونځي ته د تګ زمینه هم برابره کړه. شاه غازی امان الله خان د پرمختګ پر موخه په هیواد کې ځینې ټولنیز بدلونونه راوستل چې د ملي یووالي د بنسټ ایښودلو په سر کې وه. همدارنګه د افغانستان اساسي قانون طرحه او تصویب کړ. د عامو حقونو فصل کې د برابرۍ اصولو، شخصي ازادۍ، د اسارت او غلامۍ لغوه کول، د مطبوعاتو او ازادۍ او د شخصي ملکیت حق ته انعکاس ورکول شوی و. همدارنګه د استوګنې مسؤلیت او د شتمنۍ د مصادرې کولو منع کېدو او د بیکاری ربړونې او د ناقانونه مجازاتو لغوه کولو ته هم ځانګړی پام وکړ. د توکم، ژبې، مذهب او قبیلې له پلوه تبعیض او تفریقه له منځه ولاړل. د محمدزیو د قبیلې د نسب او د خانانو تنخواوو او د روحانینو امتیاز لغوه شول او ولس په حقونو کې له یو بل سره مساوي شول. خو په افغانستان کې د خپلواکۍ 134 کلیزه په داسې حال کې پوره کیږي چې دغه هیواد واک د طالبانو په لاس کې دی. د دې هیواد ملي بیرغ له منځه ولاړ شوی دی او پر ځای د طالبانو د اسلامي امارت بیرغ پورته شوی دی. پنجونو او میرمنو د زده کړو او کار دروازې کاملا دړل شوی دي او اکثریت افغانان له بېوزلۍ، ناچارۍ او ګڼ نورو ننګونو سره څخه سر ټکوي. د تهران رادیو هندار خپرونه مو هم په افغانستان کې د خپلواکۍ د بیرته ګټلو 134 کلیزې نمانځنې او د اماني دورې اقتصادي تګلارې ته ځانګړې کړې ده. په خپرونه کې راسره د اقتصادي چارو کارپوه هغلی عبدالوفي نایب ځای او ژورنالیست منصور یوسفزای میلمانه دي. هیله ده خپرونه راسره تر پای اوري. خو د خپرونې په دې برخه کې لنډه ده ملرو. د تهران رادیو د هندري خبرونه درنو مینوالو یو ځل بیا هم خرغلاسه. په افغانستان کې د خپلواکۍ د بیرته ګټلو 134 کلیزې نمانځنې او د اماني دورې اقتصادي تګلارې ته مو خبرونه ځانګړې کړې. په خبرونه کې راسره د اقتصادي چارو کارپوه هاغلی عبدالوپی نایب ځای او ژورنالیست منصور یوسف ځای میلمانه دي. هیله د خبرونه راسره تر پایه تعقیب کړي. ورزو بحث ته ډیره زیاته مننه یوسف ځای صاحب چې تاسې زموږ بلنه ومنله. که د خپلواکۍ په ارزښت راته وغږیږي او بیا په افغانستان کې دغه ورځ په څه ډول ونمانځل شوه؟
خو ګڼی صاحب سلامونه تاسو ته، د ګردي میز قدرمنو میلمنو او تر څنګ ټولو اوریدونکو ته، په دې هیله چې ټول به ښه اوسي. ستاسو د پوښتنې په ځواب کې باید ووایو چې خپلواکۍ او ازادي خو مهمه او حیاتي کلمه ده چې له خپلواکۍ او ازادۍ سره ملتونه، حکومتونه او ملتونه یو مشخص هویت پیدا کوي. کچیر حکومتونه، ملتونه هر څومره هم غښتلي، قوي وي او په هر برخه کې زیات پرمختګ هم کړی وي، خو کچیر دغه ملتونه، حکومتونه خپلواک او آزاد دي، نو دوی یو مشخص هویت نه لري او دوی مشخص هویت سیختنه نه وی. نو زمونږ او تاسو ملي اقتصادي سیاسي فرهنګي خلاصه د هر برخه ارزښتونه د خپلواکۍ په چوکاټ کې د یو هویت پیدا کوي. نو کچیر موږ او تاسو ګورو زمونږ او تاسو خپلواکۍ تقریبا 104 کاله مخکې د غازی امان الله خان لخوا اخیستل شوې ده. کمونږ هر څومره هم شاته پات هیواد اوسو یا که په بیلابیلو برخو کې موږ زیات پرمختګ هم نه دی کړی، نو همدا چې موږ خپلواکي لرو نو دا د دې ښکارندوی کوي چې موږ په نړۍ کې یو مشخص هویت لرو او د یو مشخص هویت څښتنان یو. نو خپلواکي خو ډیره مهمه ده او خپلواکي باید وساتل شي. خپلواکي یوازې دا نه ده چې یو هیواد په نوم خپلواک وي. نو خپلواکي که موږ واقعي خپلواکي که تعریف کو، واقعي خپلواکي خو دا ده چې یو هیواد په بیلابیلو برخو کې خپلواکۍ ته رسیدلی وي او پر ځان د بسیا شوی وي. موږ باید په هم سیاسي، هم اقتصادي، هم امنیتي، هم ټولنیزو او په هر برخه کې موږ باید خپلواک اوسو او موږ باید په دغو برخو کې په ځان بسیاینې ته ورسیږو. نو هغه وخت چې غازی امان الله خان د افغانستان خپلواکي ترلاسه کړله، هغه وخت افغانستان یو واقعي خپلواکي لرله او هغه وخت غازی امان الله خان دې ته ژمنو چې افغانستان باید له نړۍ سره سیال کړي او په بیلابیلو برخو کې باید افغانستان ډیر زیات پرمختګ وکړي او په هره برخه کې باید افغانستان خپلواک وي. خو متاسفانه چې هغه وخت دا کار وشو، خو له هغه وروسته بیا ځینې داسې ستونزې رامنځته شولې چې تر اوسه پورې بیا موږ په بیلابیلو برخو کې متاسفانه چې موږ خپلواک نه یو. که څه هم افغانستان یو خپلواک هیواد دی، خو په سیاسي، امنیتي، اقتصادي دی او په نورو بیلابیلو برخو کې متاسفانه افغانستان پر ځان بسیا نه دی، خپلواک نه دی او ډیره تکیه په نورو هیوادونو ده. چې دا د دې ښکارندوی کوي چې خپلواکي باید یوازې په لفظ کې نه وي، باید خپلواکي باید په ټولو برخو کې وي. معنا دا چې یعنی یو هیواد باید له هر اړخه خپلواک وي، که هغه سیاسي وي، که هغه اقتصادي وي، که هغه امنیتي وي، که هغه فرهنګي وي یا که نورې هرې برخې وي. باید یو هیواد په ټولو برخو کې خپلواک وي ترڅو واقعي خپلواکۍ ته ورسیږي.
ډیره زیاته مننه هغلی منصور یوسفزای چې زموږ پوښتنه مو ځواب کړه. د اقتصادي چارو کارپوه هغلی عبدالوفی نایبزای صاحب، ستاسو هم کور ودان چې زموږ سره مو خبرونه کې ګډون وکړ، که د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټونکي شاه غازی امان الله خان په اقتصادي تګلاره باندې راته وغږیږي چې د افغانستان لپاره یې څه کړي وو او کومه تګلاره درلوده.
مننه خوجانه صاحب تاسو خو د خبرونه مېلم او اوریدونکو اوریدونکو څخه. ګورئ که د افغانستان د ازادۍ د اتل غازی امان الله خان اقتصادي برنامه او نوښتونو ته وکتل شي، نو ډېر حیرانوونکي او بنیادي کارونه کړي دي. مثلا د لومړي ځل لپاره په 1299 لمریز کال کې کاغذي افغاني بانک نوټونه د امان الله خان غازی له لوري چاپ شول، چې په لومړیو کې ورته کابلۍ روپۍ ویلې او وروسته بیا په افغانیو باندې مسما شول. د دې تر څنګ له دې پیسو چاپ کېدو څخه وړاندې به چې مالیه حکومت راټولوله، نو هغه به جنسي مالیه و، یعنی جنس په اخیستل کېدله سوداګرو او هغه ټارګټ خلکو څخه. کله چې دا پیسې چاپ شولې بیا جنسي مالیه یې لغوه اعلان کړله او مالیات راټولول چې دي د پیسو په شکل کې شوله. بل د مالیاتو په برخه کې مسلکي کډرونه وروزل شول او دا غوي د پاره د لومړي ځل لپاره په تاریخ کې مسلکي خونځې د مالیه مسلکي خونځې ایجاد شول. همدارنګه که وکتل شي د مالیاتو لپاره مرجع مشخص کړي چې مالیه باید د چا چا څخه راټول شي، د څارویو لرونکو څخه، د چا چې ځمکې لري، د سکوکو څخه، د ګمرکاتو څخه او نورو برخو څخه، یعنی مرجع او منابع د مالیاتو د راټولولو لپاره مشخص شوي. د دې تر څنګ لومړي ځل لپاره په تاریخ د افغانستان کې له داخلي عوایدو څخه بودیجه ترتیب شوله، د صنایعو د تشویق قانون وضع شولو، د لومړي ځل لپاره په تاریخ کې په افغانستان کې 301 نوي ډوله قانونه کشف شوله. بلخه خبره دا و چې د برېښنا څو شبکې هغه مهال جوړې شوې، چې څنګه د برېښنا شبکې جوړې شوې نو ورسره سم بیا د سیمټو، بورې، ګوګردو، کاغذ، شیشو، باروتو، چرم، د موټر د ترمیم، صابون، اترو او یو شمېر نور، حتی د غوړې وستلو، د قند جوړولو، نساجي، تړۍ، دغه فابریکې ورسره هم په هغه مهال فعال شولې. بلې د منځنۍ اسیا د هیوادونو سره د راکړې ورکړې فکر و چې هغه مهال د کابل، مزار، شوروي، ایران او ترکیه ترمنځ هغه هوایی ترانزیت ایجاد شلو چې د افغانستان ځینې تولیدات هم پکې اروپا ته ورسېدل. د افغانستان د ځنګلونو دپاره په مشخص ډول د کونړ د اسمار او د نورستان او پکتیا ځنګلونو دپاره ځانګړې کمیټه رامنځته شوله. نو که په کل کې وکتل شي د غازی امان الله خان اقتصادي طرحې اقتصادي نوښتونه ډېر یونیک ډېر بې مثاله او تر څنګ یې ډېر د عمل کېده وړو چې هماغه مهال یې ښه نتیجه هم ورکړله.
ډیر زیاته مننه هغلی عبدالوفی نایبزای صاحب. کور مودان خوږو اوریدونکو، د خپرونې په دې برخه کې ورزو یوه لنډه دمه لرو، بیرته بحث ته به راګرځو. د تهران رادیو درنو اوریدونکو، یو ځل بیا هم خرغلاس هندار خبرونه ورې چې د افغانستان د خپلواکۍ یو سل څلورمې کلیزې ته مو ځانګړې کړې. په خبرونه کې راسره افغان ژورنالیست منصور یوسفزای او د اقتصادي چارو کارپوه عبدالوفی نایبزای میلمانه دي. یوسفزای صاحب، که په افغانستان کې د تیرو کلونو او د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د خپلواکۍ د نمانځنې مراسمو پرتله راته وکړي، او مخکې څه ډول دغه ورځ نمانځل شوی وه، سږ کال څه ډول ونمانځل شو، او د افغان ژورنالیست په توګه به د یوه خپلواک وطن د ساتنې په موخه ستاسو وړاندیزونه څه وي؟
په تیرو یو سلو دوه کلونو کې له نیکه مرغه موږ خپلواکي په شاندارو مراسمو لمانځله، ځوانان به راوتل، ملي بیرغونه به ورسره ول، او په ډېر ښه انداز به دغه خپلواکي لمانځله او نړۍ ته به ښودله چې افغانستان یو خپلواک هیواد دی، او خلک دغه ورځ په ډېر ښه شکل سره لمانځي. خو متاسفانه په تیرو دوو کلونو کې لکه چې اسلامي امارت واک ته رسېدلی دی، یو څه ستونزې په دې برخه کې راغلي. که څه هم دغه ورځ اوس هم لمانځل کېږي، دغه ورځ عمومي رخصتي اعلانېږي، سږ کال هم عمومي رخصتي اعلان شوه، خو متاسفانه هغه شان چې په نورو کلونو کې لمانځل کېدله د اسلامي امارت د حکومت تر چتر لاندې، متاسفانه په هغه شکل نه لمانځل کېږي، ځکه ځینې محدودیتونه هم شته دي. ځکه ځوانان دا ویره لري که چیرې دوی دغه ورځ ولمانځي، له بیرغونو سره راووځي، ممکن دوی ته ځینې ستونزې رامنځته شي. که څه هم بیا هم له دغو محدودیتونو سره سره د افغانستان په ځینو ولایتونو کې خلکو ملي بیرغونه وباستلي وو او دغه ورځ یې لمانځلې وه، تر څنګ یې حکومت هم یوه غونډه نیولې وه، او په نورو هیوادونو کې ځوانان راوتلي وو او دغه ورځ یې لمانځلې وه. خو متاسفانه په هغه شکل چې باید دغه ورځ لمانځل شوی وای، یا حداقل په نورو کلونو کې چې دغه ورځ لمانځل کېدله، هغه شان متاسفانه نه لمانځل شوه. او موږ تمه لرو چې دغه ورځ د پراتونګ کې په ښه ډول ولمانځل شي، او زموږ غوښتنه دا ده چې موږ باید په ټولو برخو کې خپلواک اوسو، ځان بسیاینې ته ورسېږو. که موږ تاسو اوس وګورو، زموږ اقتصادي برخه کې موږ خپلواک نه یو، سیاسي برخه کې موږ خپلواک نه یو، امنیتي برخه کې موږ خپلواک نه یو، ټولنیز او فرهنګي په ډېرو برخو کې دي چې موږ متاسفانه خپلواک نه یو. نو که چیرته موږ واقعي خپلواکي او ازادي غواړو، موږ باید ټولو برخو ته کار وکړو، او په هره برخه کې موږ باید پر ځان بسیاینې ته ورسېږو. نو که هغه وخت موږ واقعي خپلواکي دی شو چې موږ په ټولو برخو کې خپلواک اوسو، پر ځان بسیا وشو، او زموږ تکیه پر د سیاسي، اقتصادي، امنیتي برخه کې په نورو هیوادونو باندې راکم شي، نو هغه وخت کېدای شي چې موږ یو واقعي خپلواک هیواد اوسو.
افغان ژورنالیست هغلی منصور یوسفزای صاحب، کور مودان چې زموږ پوښتنې مو ځواب کړي. هغلی نایبزای صاحب، څه فکر کوئ چې په پوهنیز، روغتیا، په ځانګړي ډول اقتصادي برخه کې د اماني دورې طرحې څومره تطبیق او پلی شوي دي، او د هغه طرحو تعقیب په اړه به ستاسې وړاندیز څه وي؟
خا که اوس وکتل شي، موږ په 2023 کال کې قرار لرو چې د عصري پیړۍ، د ماډرنه پیړۍ ده، او نه تنها چې موږ باید د غازی امان الله خان د هغه مهال طرحو کې ګوتې ووهو، انجینري پکې وکړو، او هغه طرحې اپډیټ کړو او عملي کړو. موږ لا تر اوسه هغه دودیزو طرحو ته ناست دي. بدبختانه حتی ځینې طرحې چې غازی امان الله خان لرلې، هغه لا تطبیق نه شولې، همداسې پاتې شولې. مثلا که زه ووایم، د اقتصاد تر څنګ تعلیمي ځینې طرحې وې چې هغې مسلکي کدرونه د اقتصاد په برخه کې نورو هیوادونو ته لېږل، هغه به بېرته راغله، استفاده به ته کېدله، چې اوس بدبختانه هغسې لازمه توجه ورته نه کېږي. نو نه تنها چې موږ د نړۍ سره سم قدم وانه خسته، بلکې هغه د غازی طرحې موږ اګنور کړلې، او د ځینو کلتوري او مذهبي روایات او پر اساس مو هغه نه تنها چې قدردانې مرته وکړ بلکې ومراټه بلکې مجبور مو کړ چې وطن پریدي. نو زما په نظر باندې که یو بې طرفه قضاوت وشي باید د غازی امان الله خان د اقتصادي طرحو څخه د پرمختیایي طرحو څخه په سالمه ډول باندې استفاده وشي تر څو افغانستان چې هغه مهال د نن یو سل څلور کاله وړاندې د نړۍ د غرب او د اروپا سره د تمدن او پرمختګ په برخه کې قدم پورته کاوه هم قدم یو حتی افغانستان د هغه مهال مخکې وو په نړۍ کې نړیواله جګړه پیښه ده خو افغانستان چې دی دلته د تمدن او د پرمختګ لپاره قدمونه پورته کول. خو اوس چې دا کیسه سرچپه ده اپوټه ده نړۍ د تمدن قدمونه اخلي د پرمختګ قدمونه اخلي او موږ چې وروسته روانې. نو زما په نظر باندې چې خبرې مې ډېرې اوږدې نه شي خوګاڼیوال صاحب خبر دا وي چې د غازی امان الله خان طرحو باندې یو بې طرفه بورډ دایر شي هغه د پوهنتون استادانی که وظیفه دار او غیر وظیفه دار خلک یا هغه طرحې باید وڅېړي او د عمل جامه ورته ورواغوندي.
ډېره زیاته مننه د اقتصادي چارو کارپوه عبدالوپی نایبزای چې زموږ پوښتنې مځواب کړي. د تهران رادیو درنورتونکو له ملتیا مو نړۍ مننه. له خپل دوړو میلمنو هاغلی عبدالوفی نایبزی او هاغلی منصور یوسفزی څخه هم زیاته مننه کوم چې زموږ پوښتنې ځواب کړي. زموږ د خپرونې وخت کوم په همدې ځای پای ته رسیدلی. تاسو په سپېڅلې رب سپارم علامل.
روت پانو ته کتنه
د تهران رادیو ډیرو ګران اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکه هیلې ومني. عزیزانو دا د یو ځل بیا ز فاطمی له خپل محترم همکار سره
صادق حسین
ستاسو په خدمت کې حاضر شوی چې د ایران افغانستان او کوخ وو نو د زینو بهرونی ورسپانو مطالب تاسو ته وړاندې کړو. ستاسو د ملګرتیا په هیله سره دلته یو دمه کوو او بیا به خبرونې ته دوام ورکوو.
عزیزانو نن د ایران چاپ ورځپاڼو په بېلابېلو مسایلو من جمله د افغانستان او ایران ترمنځ د اوبو د مسالې په هکله لیکنې خپرې کړې دي. لومړی راځو د ابرارو ورځپاڼې ته. د تهران چاپ ابرارو ورځپاڼې په خپل لومړۍ پاڼه کې لیکلي دي د طالبانو ادعا د ایران د اوبو د ونډې مسله مو د تفاهم له لارې حل کړه. د ورځپاڼې له راپور سره سم تیره ورځ په افغانستان کې د طالبانو یو جګپوړي سیاسي چارواکي د انګلستان له استعمار څخه د افغانستان د خپلواکۍ د کالیز په مراسمو کې ادا کړې ده چې طالبان د ایران د اوبو د ونډې مسله د خبرو اترو له لارې حل کړې ده. دا مسله د جنگ پر ځای په پوره خوشحالۍ سره هواره شوې ده. ابرار ورځپاڼه په دوام کې لیکي د مولوی عبدالکبیر خبرو ته هم انعکاس ورکړی دی چې ویلی دی دنیا له طالبانو سره د تعامل پرته بله چاره نه لري او اوس هم طالبان په شپاړسو هیوادونو کې خپل سفارتونه لري. د تهران چاپ ابرار ورځپاڼه بیا لیکي چې د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر هم ویلی دی چې د طالبانو حکومت د دوحې د تړون په ژمنو عمل کړی دی خو یو شمېر هیوادونه په خپلو کورنیو ستونزو د امله پلمېل لټوي او طالبان ګرم بولي. د ورځپاڼې له راپور سره سم په دې وروستیو کې د ایران یو تخنیکي پلاوی افغانستان ته تللی و خو په ډیمونو کې د اوبو د نشتوالي په هکله د طالبانو د حکومت ادعاوې وڅېړي خو طالبانو هغوی ته د کمال خان او کجکي د بندونو د سروې اجازه نه ده ورکړې. د ایران د انرژۍ د وزارت د اوبو د څانګې مرستیال محمد جوان بخت ویلی دی چې د ایران د اوبو د ونډې د ورکولو په لټ کې لا هم خبرې اترې دوام لري. د تهران چاپ تجارت ورځپاڼې بیا د امریکا، جنوبی کوریا او جاپان ترمنځ ناستې ته انعکاس ورکړی دی او لیکي په ختیځې آسیا کې د وړوکي ناټو د جوړېدا ګونګوسې. ورځپاڼه لیکي په ختیځې آسیا کې د پراخو ټینشنونو په منځومان کې داسې ښکاري چې امریکا غواړي د جنوبی کوریا او جاپان په ملګرتیا سره د ناټو غونډه یوه پوځي ایتلاف رامنځته کړي. د درې واړو هیوادونو مشرانو د امریکا په کیمپ ډیوډ سیمه کې کتلي دي او د غونډې په اعلامیه کې د پوځي ایتلاف په هکله کومه خبره نه ده شوې، لیکن د کارپوهانو په وینا د امریکا، جنوبی کوریا او جاپان وروستی خوځښتونه ښایي چې د کیمپ ډیوډ د غونډې هدف په آسیا کې د وړوکي ناټو جوړول دي. د ورځپاڼې له راپور سره سم د درې واړو هیوادونو ولس مشرانو همدارنګه په چین باندې د فشارونو، د تایوان د مسالې او پروسې باندې د بندیزونو د لګولو او د شمالي کوریا د اټومي وسلو د له منځه وړلو په هکله هم خبرې اترې کړي دي.
قدرمنو اوریدونکو، دا هم د تهران چاپ کیهان ورځپاڼه ده. د تهران چاپ دغه ورځپاڼې هم د صهیونیست رژیم وروستیو حالاتو ته کتنه کړې ده او لیکلی دی چې د یو اپارټاید حکومت نسکورېده 80% صهیونیستان د اسرائیل دولت خطرناک بولي. ورځپاڼه لیکي چې پیچلي ټولنیز کړکیچونه، ډکټاتوري دول، زپنی او بیا په وروسته پړاو کې د رژیم پاشلتیا هغه پړاوونه دي چې د کارپوهانو له لوري د اسرائیل لپاره اټکل شوي دي. ورځپاڼه زیاتوي چې په نیواکې فلسطین کې 80% میشت یهودیان په دې باور دي چې د نتانیاهو کابینه د هغوی ژوندانه ته زیان رسولی دي او ډیره خطرناکه ده. د قضایي قوانینو د بدلون لپاره د نتانیاهو د اقداماتو له امله د دې رژیم مخکني چارواکي هم د تلبیب د پاشلتیا په اکله خبرداری ورکړی دي. ورځپاڼې له راپور سره سم د توندلارو او سیکولارو یهودیانو ترمنځ اختلافات سخت زیات شوي دي.
ډیرو عزتمن رودونکو، اوس برا شو د افغانستان ورځپاڼو مطبوعاتو ته خو یادونه کوو چې کومونږ د افغانستان د مطبوعاتو مطالعې د هغوی له ویبپاڼو یعنی انټرنیټ سایټونو راخلو. کلید خپرونې لیکلي دي د افغانستان په ختیځ خوست ولایت کې د هوایي درید په اړه خبرې اوازې خپرې شوې دي. د کلید له راپور سره سم د طالبانو د دفاع د سرپرست وزیر ویان عنایت الله خوارزمي ولس ته د دولت د حساب ورکونې په پروګرام کې وویل چې د خوست خارویو پر یو هوټل د پاکستان له لورې د هوایي برید په اړه خپرې شوې خبرونه بې اساسه دي. د هغه په خبره په دې اړه یې پوره څېړنې کړي دي او دوی د خپل امنیت په اړه بې تفاوته نه دي. خپرونه زیاتوي چې تر دې وړاندې په ټولنیزو رسنیو کې داسې خبرونه لاس په لاس شوي دي چې ګواکې پاکستاني ځواکونو په خوست کې هوایي برید کړی دی. کلید همدغه رنګ لیکي چې تر دې وړاندې د پاکستان چارواکو څو ځله ویلي چې په پاکستان کې اوسنیو نامنیو کې افغانان لاس لري او که اسلامي مرد په دې اړه اقدام ونه کړي نو دوی اړ دي چې افغانستان کې پر وړاندې اقدام وکړي. خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت ویلي دي پاکستان دې د خپلو ناکامیو پړو پر افغان لوري ونه ورچوي.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، اوسم د کابل چاپ مسیر ورځپاڼه ته یو کتنه کوو. مسیر ورځپاڼه بیا لیکي چې په افغانستان کې د کاناډا پخوانی سفیر ویلي اوس د دې وخت را رسېدلی چې ډیپلوماټان یې کابل ته ستانه شي او د طالبانو له سرپرست حکومت سره خبرې او تعامل وکړي. د ورځپاڼې له راپور سره سم په افغانستان کې د کاناډا پخوانی سفیر عارف لالانی په یوه مرکه کې ویلي کاناډا باید له افغانستان څخه وتلی نه وای بلکې پاتې شوی وای او د اندېښنو د حل لپاره له نږدې کار کړی وای. مسیر زیاتوي چې عارف لالانی له 2001 څخه تر 2008 میلادي کلونو پورې په افغانستان کې د کاناډا د سفیر په توګه دنده ترسره کړې او له دې مخکې په اردن، عراق او عربي متحده اماراتو کې د کاناډا لوړ پوړي ډیپلوماټ.
خوږو اوریدونکو، د نېشنل په نوم سکاټلېنډ ورځپاڼه بیا لیکي افغانان د اګست په 19 له انګریزانو د خپلواکۍ ورځ لمانځي او دا نېټه 11 ورځې وروسته تر دې راځي چې په 1919 میلادي کال کې د افغانانو او انګریزانو ترمنځ تړون لاسلیک شو. ورځپاڼه د دې تړون یو بند راخیستی دی چې پکې راغلی دی افغانستان په رسمي ډول په کورنیو بهرنیو چارو کې خپلواک دی. نېشنل ورځپاڼه لیکي له دې تړون سره په سیمه کې د 1909 میلادي کال هغه سیالۍ پای ته ورسېده چې په مرکزي آسیا کې د برېټانیا او روسیې د نفوذ پر سر وه. دا لیکنه د نېشنل ورځپاڼې د بهرنیو موضوعګانو ایډیټر ډیوډ پراټ لیکلی ده. هغه ته دنده وسپارل شوه چې له برېټانیا څخه د افغانستان د خپلواکۍ اخیستو یو څرنګوالی او په مقاله ورباندې ولیکي. دی لیکي چې د افغانستان تاریخ ډیر پیچلی دی او په یو لنډ مطلب کې نشي ځایېدلی. په مقاله کې پراټ بیا له 1903 میلادي کال څخه تر 1909 میلادي کال پورې د ظاهرشاه د بادشاهۍ د وخت کیسه کوي چې په دې کلونو کې افغانستان په دوهمه نړیواله جګړه کې ښکیل نه شو. لیکوالی کې افغانستان د یوه پرمختللي هیواد کېدلو پر لور ګامونه اخیستل، ګڼ میشت بهرانیان لیدو ته ورتلل او نن سبا یې هم د هغه وخت خلک ارمانونه کوي. پراټ بیا د افغانستان د راوروسته کلونو ناخوالو ته کتنه کړې ده چې څرنګه جګړې وشوې او خلک له دې هیواده ووتل.
عزتمنو اوریدونکو، ورځپاڼو ته د کتنې د دغه نننۍ پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر دمه موږم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
هر چیرې چې یاست بریالي او خوشحاله اوسئ. د خدای په امان. Thank you.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka